برتری په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا د دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا دای دې لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته وایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح، پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی پکار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو پکار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت حیثیت او د په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د کابل د زوړ ښار په زړه د ړنګ شوی او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس پرندینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده، او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل، او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خونن بیا هماغه تنگ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لري پاتې شوی. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوی چې د ماشومانو د لوبو غږ هم نه راپورته کیږي. موږ نن ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړي کړي. د خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار شیدی وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشت برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې ولی د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولی ورته خرابات وی. د پښتنه د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس جوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزگار وي. د کابل د خرابات کوسی فقط دوه درې عامل پنخه کلیدی محققان و پژوهشگران. یو وجه داده چې وای دلته یو صوفی و د خواجه خوردک پنو په همدې کوسه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقی چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شیر علی خان په زمانو کې یو شمیر هنرمندان د هندستان نخوارات در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، در فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویت آسانتیاوی برابر اوله. هم دا زای در خپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یوش میل پا دی عقیده دای چه ملاسد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندستان ته دې ځای ته راوړله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقای پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اورېدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوبار وي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغوی ته بیا خراباتي وایي. اما ځینې دا په لغت هم کې روسپی خانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای د سوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د اواز له هنرمندانو ټاټوبی و. د کابل پادشاهانو اکثر موسیقي د هند تعقیبوله دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او اوازونو چې په جامعه کې موجودو، خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز بود. اگه استادان چه بودید جایی که دو جوان کهو اکثر دی هند پو مختلف و موسیقی مکتبونو که نو اگوی ولیده کلاس درلو دا چوب دی دقا پنجاب دی موسیقی پیروان و چوب دی کتا دی مدراس و دی دقا دا آخرینی خلق چه بودی خرابات که دیر مشهول دی استادان لکه مادرسه این کتاس باید من نو مورده لی سراهنگ بیورتویله دیر لوی سره او اگه دی پنجاب دی مکتبونو پیروان نو دوی دا موسیقی ویله او اگه سلاتین دی دی پارا چه هنر پا دربار که و ساتل چه حمایسی دی سمیت خاص توجه کوله. پزینی جایونو یا هیوادونو که خرابات بده معنی لدی، یعنی خرابات ده شبگزران خلکو جای بولی. دا خرابات ده پاک خرابات دی، دلتا فقط موسیقی و تمهین و شاگردان تربیه که ده دیر لوی خلک لکه استاد قاسم چا تا زد امپریالیستی مبارزه پا که سهم واخیسته او ده مشهور نغمه ده چه پا مغا استقلال پا جنگ که ویلی و گرندانی غیرت افغانیم چون به میدان آمدی میدانیم، یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
در کاغلی لایق به خبره چه بخواه د دوی کور د خرابات د کوچه سر نگده د قاضی پا کوچه که و در چه نموری پا ماشم توب که حال تا چلی دلی در سترگولی دلی حالی او رو
زب لپلار سر یو قبایلی تفل و مدل تراغلم حتا فارسی می نوزده کدیمو کور خوشبختانه حال تا کوچه در کوچه قاضی ورتوی پزاره کابل که دا خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و یا کوچه سیدی از زور کابل نو پا اگه جایی که خرابات رو همیشه با چی تیره دهی تاسی با دستاز و تبلیه و درمونیه دا وزون با موری ده تمرینات با که دار بیا دا افغانستان ده دربار رئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبرین و بیداران و لوی تاجران و اگه خلکی ده آرت و موسیقی سر علاقه مند و دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و دون و توقوقه تم ده خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگه بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سربوزی کم تبدیچی و سربوزی هنرمندان و دل و سر او ده موسیقی و التا اجرا که ده چه و دون با اسم دی با و دو تا چه دعوت کنه ما خواب ما سن با دو موزیک شروع کهوه ترسو با چه سپیده چوبلی او ملا بازانون کول داد موسیقی محفل براوان
اوریتون کده کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی دغی تنگ کوچه تمو سر ورخ کرا کر داغ تنگ کوچه دا موترو شور پا سر خیستی اوست دا موسیقی دا خواگه غک برزای دا موترو حارانون آوری دل کیگی پا کوچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو کد نموری دا خرابات کوچه یوله هغه اصلی اوسی دون کوچه خده چه ټول کورنۍ هنرمندان دي نو موري خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده
په خو دا سوي چې هر کور کې موسیقي و استادان و یو کورس موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه ویني په خو ټول موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلور شوی ده د مزار شریف هم راغله ده د پنجشیر هم راغله ده د چارکار هم د جلال آباد هم خلق اوس ټول هنرمندان نه دي هنرمندان ډېر لږ پاتې ده هغه کوڅه هغه خوان نشته
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې دغه کوڅه اصلي اوسیدونکي څوک وو دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅه وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي
سلطان احمد ولد عاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چیز ما سلطان محمد زما پنوم باندی هغه ده پاکستان دلته راغله دی یو گروپ موسیقی نه چی د استاد سرنگ پلار وو د استاد رحیم بخش نیکه وو بیا کسان دلته بیا حکومت وخت دی کورونا ورکم بیا جبه ده پر موید که باندې چی وسی سړی هغه جبه زده کی
د اکادمیسین سلیمان لایق سره د مرکه پر محل ده هغه لخلی یو جمله ووته انقلابونه سیلابونه دی دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو
انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده دا هر شی دي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو آبادي لا نه ده شروع شوې
اکادمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار دي
که چې له دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه جلا کړی وای دوی سره کومک کړی وای چې واقعاً د آرت و موسیقي لپاره د فامیلونو دوباره ځای په ځای شي خو هم څوک مرزایان شو څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دی پاتې څوک مهاجر شو مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسته ډېر لوی استاد هند هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی سوی بل لوري واصف مې د ما په لندن کې ولیدی ما پوښتنه ځینې وکړه هغه بیچاره هم ډېر تاسف کوو چې زموږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تلو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی دغه راد د افغانستان د هندوکش تر درونه انتقال سوی ده هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخو پنجه یې پیدا کړي دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده سوي دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي
خوګو اوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنگ نه لري دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو زموږ خپرونه